السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست ويم تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي وړاندې اوري چې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودي په حضور کې د کابل د شاتوت بند رغولو تړون د هندستان په مرسته لاسلیک شو د مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
هند د کابل د شاتوت پر بند 200 شپک دیش میلیون ډالر لګوي د کابل په باغ د اوسمه کې د کلیو پراختیا وزارت څلور کارکونکو وشل شول او ملګری ملتونه په تهران او پیونګ یانګ تور لګوي چې د لری واټن د توغندیو د پروژو په برخه کې تازه همکاري کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودي نن د شاتوت د بند پروژې درغاوني چاري پرانستي په هغه آنلاین غونډه کې چې نریندر مودي له نوې ډیلی او افغان ولسمشر له کابل پکې برخه اخیسته و اشرف غنی وویل
On behalf of the people of Kabul in Afghanistan
د کابل او د ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب اجازه راکړی چې د هند لسترو خلکو د اوبو د سوغات د ورکولو مننه وکړم
د افغان چارواکو په وینا د لندر په سیمه کې به د شاتوت د بند له جوړېدو سره د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته د ټراک پاکي او برابرۍ شي تر یو بریده به کرهندې سیمه کې خړوب شي او د پلاسمید د مزکنوي او بو د وچېدو سنځ به تر وی کې چې هوار شي پر دې بند هند 200 شپږ دیش میلیونه امریکایي ډالر لګوي د هرات له سلما بند وروسته د افغانستان دوهم بندې چې درغونې چارې هند تر سره کوي نن سهار د کابل د بغداد په سیمه کې چې د پنځمې ناحیې مربوطه د کلو پراختیا د وزارت څلور کارکونکي وشل شوې دي د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرزوی چې دا کسان نامعلومو وسلوالو په ډزو وشل دي او د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لوري روان دي د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې پوجډو وشل شوې او دوه تنه ټپیان شوې دي د هرات ولی عبدالوحید قتالی نن وویل دا پیشه داس را منسته شوې ده چې د دې ځواکونو موټر د سړک د غاړې پرې شماین ختلې دی او چاودنه شوې ده په روسیو کې پر دې لوی لاره د افغان دولت ته مخالف وسلوالو بریدونه زیات شوې دي د ملګرو ملتو د راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده د متخصصینو یو خپلواک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه ساري خپل راپور پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړ په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلې دوکې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې روسي شیان په 2000 شلم کال کې په بیړۍ کې انتقال شوی دی په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو پلاوی ته په دسمبر کې ویلی وو چې لومړنۍ کتنې ښکاری چې دا اطلاعات سم نه دي جال شوی دی ملګری ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي د ازبکستان ولسمشر نن د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې لمخې د ولسمشي ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي د دې تصویب شوی لایحې لمخې د ولسمشي او پارلمان عمومي ټاکنې د اکتوبر د ورستیو لسو ورځو په لومړي یکشنبې ترسره کیږي سشکل د یکشنبې د اکتوبر له 14 سره برابر ده په خو په ازبکستان کې هر 15 کال وروسته د ولسمشي انتخابات د دسمبر د ورستیو لسو ورځو په لومړي یکشنبې ترسره کیدل یو شمیر انتقاد کوونکي وایي د ټاکنو د دې نوې نیټې د وړاندیز اعلان دادې چې په دسمبر کې د ازبکستان پر حکومت د دې لپاره تل انتقاد کیږي چې د ژمي په ترڅ کې د خلکو د تودېدو لپاره د انرژي سمغم نه خوري د پارلمان غړیو تیر میاشت د ټاکنو لپاره نوې نیټې د نوې نیټې وړاندیز وکړ تمه ده چې اوسنۍ ولسمشر شوکت مرزیایف په دې ټاکنو ته ځان نوماند کړي په میانمار کې پولیس د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض کوونکو د خورولو په خاطر تشدد کړی دی اعتراضونه د دې سربیره روان وو چې د نوي پوځي حکومت چارواکو خبرداري ورکړی وو چې مظاهرې ثبات کوشي نو د دوی پر ضد بلاس په کار شي نن څلورم ده چې په میانمار کې مظاهرې دي په دغه هیواد کې منتخب مشه آنګ سان سوچی پوځیانو ونیول او نظامی حکومت اعلان کړ اعتراض کوونکي غواړي چې واک بیرته ملکی حکومت ته وسپارل شي آنګ سان سوچی او نور هغه سیاسي مشران چې د فبروري په لومړۍ نیول شوي دي بیرته خوشي شي د راپورونو له مخې پولیس په پلازمینه ناپیتاو یانګون او د میانمار په اکثرو نورو ښارونو کې د مظاهرچانو د خورېدو لپاره هوایی ډزې کړې دي او پر هغوی اوبه شیندلې دي پاوس په شارونو کې تر 15 تنو د زیاتو کسانو یو ځای کېدل منع کړی دي او د شپې په مخې ګرسپندیس اعلان کړی دی. روسي خبردا چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس تخپرېدو د څرنګوالي پاړه د چیرنې لپاره چین ته تللې د خپل تحقیقاتو جزئیات نن په وهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چنن خبر شوې دي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووډ 19 ناروغي د پیل د څرنګوالي پاړه تحقیقات له چنایي همکارانو سره په ګډه د څلورو اونیو پترس کې بشپړ کړي د خپل موندنو راپور نن په یو خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایروس ته سرایت راپور لمړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. دا خبرونه
احمد شبر د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د افغان او هندي چارواکو لخوا د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په دې مراسمو کې وویل
آج هم کابل مې جس شاتوت بند
نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي بلکې د افغانستان او هندستان د دوستی په بنیاد په ولاړ وي.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک دغه بند پاړه وای
دغه بند به د څلور زره هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکي اوبه برابروي.
د ایران او د شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام د اړیکو د بیا پایل په تړاو هم تاسو ته راپور لرو. بیام خراغلی رازو لمری مطلب تا نن د افغانستان او هندوستان د چارواکو ترمنز د کابل د شاتوت بند د جوړولو تړون لاسلیک شو. تامه ده چې په دغه بند باندې د هند لخوا د 200 میلیون ډالرو لګښت وشي او په بشپړېدو سره به د کابل څخه باندې 2 میلیون وګړو ته د څښاک پاکي اوبه د کرنې لپاره او به آمدارنګ نورې اسانتیاوي رامنځته کړي. په دې اړه تر لاندې د مې وروسته راپور ته غوښه د افغان او هندي چارواکو لخوا د شاتوت بند جوړولو د تړون لاسلیک. شاتوت بند د هند 200 میلیون ډالرو په مرسته د کابل په جنوب غرب کې د للندر په سیمه کې جوړیږي. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې حضور درلود. د هندستان صدر اعظم وویل د افغانستان لرغونی خوښ ده.
هماره لی افغانستان کی आवश्यकता है हमेशा महत्वपूर्ण रही है और रहेगी.
د افغانستان د خلکو اړتیاوې تل زموږ لپاره مهمه دي او راتلونکي کې به هم وي. نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي بلکې د افغانستان او هندستان د دوستی په بنیاد په ولاړ وي. د کابل ښار تل د هندستان د خلکو په زړونو کې خاص ځای لري.
شاتوت بند څلور زره هکتار ازمکه خړوبوي او هم د کابل 2.2 میلیون اوسیدونکو ته د څخاک او به برابروي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هند مرسته په تیر بیا د بندونو په جوړولو کې ډېری حیاتي وبللې.
With Shatut Dam, Kabul snow and rain will be harnessed.
د شاتوت په بند سره د کابل د واورو او باران او به مهاریږي او په مټه د 2 میلیونو کسانو تنده ماته او د اوبو امنیت خوندي کیږي. شاتوت کابل سیند ته په کافي اندازه اوبه ورکوي څو موږ یو وار بیا په یو زرغون ځنګلي تفریحي او د لاسي صنایعو په مرکز واړو. د شاتوت په مخزن او سولري پمپونو سره به موږ وتوانیږو چې طبيعي ښایستونو ته د کابل د بیا ورستنولو په باب خپل نظر ذریعه چې بابر او د نسلونو شاعران یې مجذوب او په حقیقت واړو. اجازه راکړئ د کابل او ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب له تاسې او د هند له سترو خلکو د اوبو د ډالۍ په خاطر مننه وکړم. هندوستان لدی مخکې هم د نږدې 300 میلیون ډالرو په لګښت سره په هرات کې د سلما بند جوړ کړ. تر افتتاح وروسته دغه بند د افغانستان او هندوستان د دوستۍ د بند په نوم مسمی شو. د افغانستان حکومت وایي په څو نورو لویو بندونو هم کار روان دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. لکه څنګه مو چې راپور کې واوریدل، نن د کابل د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. د اوبو د مدیریت د تنظیم کارپوان وایي پلازمینې کابل ته دا بند ډیر مهمه ده، ځکه د اوبو رسولو شبکه پرې فعالیږي او هم د ځمکې لاندې اوبو زیرمه کې رول لوبوي. له دې ډلې کارپوانو یو هم د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم معیار دی، چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې دکتور اخلي. له ښاغلي معیار سره مې مخکې خبرې کړې دي. د شاتوت بند او همدارنګ د هندوستان لخوا د نورو مرستو شویو رغنیزو چارو په خصوص د بندونو د جوړولو په برخه کې مې پوښتنې ترې کړې دي.
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی، ځکه دا بند د کابل ښار دپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت چې که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډیر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تیرو کلونو کې پیښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو دپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. درېیمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به آسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډیر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی، او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تیر لک کورونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کورونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغیزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کیږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خدای دې چې بند تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کیږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یو د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، چې دغه شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوسته شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه مجموع په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي، نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوسته شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډیر زیات د اوبو استخراج لرو، او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمن شي او یا هم کمې شي، کیفیت یې هم خراب شي. نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي، بیا هغه هر څه بیرته راغول کیږي.
مننه غواړم پوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوي چې کوم خندونه وي هغه که یاد کوي چې په څه ډول باندې به هغه خندونه د دغه همکاري او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډیره ستراتیژیکه ده، تل د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړې. که چیرته موږ د سلما باندې د افغانستان هند دوستۍ باندې ورته اشاره وکړو، یا د اوسنۍ بند چې کوي ډېر ستراتیژیک موارد کې پانګونه کوي، او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لکه متاثر کړی. هغه متاسفانه باید زه ویم چې تر اوسه هم دا ځانګړې ویدا ده چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې د کچیرې په دغه خبرو کې حکومت او اوسنی نظام ته څه مهم سترګونه کتل شي. ممکن د دغه بند چارې به ټاګنې شي. خو هیله ده دا او موږ وړاندین هم دادی چې انشاءالله داسې به نه کېږي او دا یوازینی خنډ دی چې دا بند لري. نور په امنیتي لحاظ په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري او انشاءالله چې کارونه به یې په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیز لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه یې پرېږدي که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکي پلوه څومره مهمه ده چې دغه خنډونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې نه اوښتونکي اوبه لري، لکه ترانسپورټ چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي. نو البته دریم غړي یا به طرف ارګانونو ته لکه ورلد بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو بو په اړه کوم تړون ونه لري قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نه هېواد د پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خنډ ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره. نو که چېرته هند او داسې نور هېوادونه پانګونه وکړي هغه به ستونزه نه وي.
د جرمنی شتوتګارت پانتون د اوبو د مدیریت د برخې د ډاکټر محسن عمدارنګ، د کابل پانتون د پولیټکنیک د پانتون د اوبو د مدیریت استاد محمد عاصم مایار، او چې د شاتوت بند عمدارنګ د هند نور مرستو په تیر بیا د اوبو د تنظیم په برخه کې په دې اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي روان کال د ناامنۍ لکبله 112 مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 116 نور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. د یادې ادارې د مسولانو لقوله د دې ویجاړې لکبله مخابراتي سکتور ته 15 میلیون ډالر مالی تاوان اوخته. د اتراد معلومات پر بنسټ سکال پټوله کې 200 مخابراتي ټاورونه تر امنیتي ګواښلاندي او چې په افغانستان کې د ټولو مخابراتي ټاورونو 10% دي. اخوا طالبان بیا په دومره شمیر د انټرنونو ویجاړول نه مني. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان پر مخابراتي سکتور د جګړې او ناامنۍ یغیس د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اترا وایي 1399 کال کې امنیتي سونزو د مخابراتي خدماتو او خپوخخ پر وړاندې لوی ګواخ جوړ کړی وو. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په قسمي یا هم په بشپړ ډول لمن زوړل شوې دي. د دې ادارې وایان سعید شینواری ازادي رادیو ته وویل د دې شمیر 112 مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 116 ویخنور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوې دي.
لدی جملې اتاویا د افغان ټلیکام، اتاویا د اتصالات، اتاتیا د افغان بسیم، درویش د ام ټی ان او 140 ټاورونه د روشن مخابراتي شبکې اړوند چې د تخریب لامل مخابراتي سکتور ته لکتر لګه 15
د خغلی شینواری په خبره په 1399 کال کې 1200 مخابراتي ټاورونه د امنیتي ګواخ لاندې وو او د سلیر وسات فعالیت مخینه ول شوې و. د افغانستان مخابراتي خدماتو تنظیم اداره لټول لوري غواړي چې د افغانستان دراتونکو سلکلانې د شتمنۍ د ساتنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو طالبان بیا په دیشمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړېدل نه مني. طالب وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل په قصدي ډول د سلام شبکې پرته د هیڅ یو شرکت مخابراتي ټاورونه نه دی پنه خکړي.
کوم چې کی جګړه سوي جګړې لامل چې ځان رسیدلې نه سوي د جانبایو ترمنځ خو د سیاسي قصدي تور باندې یو فایر نړیدلې هغه فقط یو د سلام پای موږ نړولې.
سلام دولتي مخابراتي شبکه د چي په 2014 زیږدیس کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی. خو د مخابراتي شبکو د ټاورونو د نړول کېدو ترشا سراس پروت دی. د چارو شنون کې عبدالباری عارف.
دوا هم د علت لري، یو دا چې په ولایاتو او یو لیر پرتو سیمو کې طالبان هڅه کوي د دغو انټونونو څخه مالیه ترلاسه کړي، هغه چې مالیه نه ورکوي د هغو سره دا ستونزې رامنځته کیږي. دوهم دلیل یې د انټونو موجودیت په جنګي ساحو کې د ټلیفوني سیګنالونو په اساس باندې د دوی په اند ناټو او امریکا د دغه سیګنالو څخه په استفاده د طالبانو ځایونه په نخښه کوي.
د مخابراتي شبکو د ټاورونو تخریب خبره نه ویني. د خو په یو کال کې په دومره شمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړول او مالی زیان د افغانستان مخابراتي سکتور اندېښمن کړی دی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو له مسؤلانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. له دې وړاندې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شکایتونه شوي چې په سیمو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي او د دې کار علت هم د طالبانو لخوا پر مخابراتي شبکو وضع شوی محدودیت بلل شوی دی.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس ورزو کونړته د کرونا وایروس پر مال چې د بندیزونو د ګڼو کسانو اقتصاد ته زیان واړو، یو شمیر کسانو لدې وضعیت د فرصت په توګه ګټه پورته کړه. احسان الله هم له هغو کسانو دی چې قرنټین ته د یو فرصت په سترګه کتلی. د وای تیر کال د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله خپل دکان خرڅ کړ او پر ځای د فیلمرغانو فارم جوړ کړ او اوسی کاروبار ډیره وده کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
که څه هم چې کرونا وبا له اقتصادي اړخه زیاتو خلکو ته مالی زیان واړوه، خو د نورګل ولسوالۍ د بر نورګل کلی اوسیدونکي احسان الله وای له قرنټینې د یو فرصت په توګه کار واخست. 45 کلن احسان الله د جوارو له دانو ډک اشکرې په لاسونو کې نیولې او فلمرغان ور باندې راټول دي. د جوارو له دانو موټي ډکوي او فلمرغانو ته یې اچوي. فلمرغانو هم د خړو پولیدو سره شور جوړ کړي. احسان الله وای تیر کال لرسنیو د کرونا وایرس په اړه ډیر خبرونه واوریدل چې خطرناک ناروغي ده او باید خلک ترې ځان وساتي. هماغه و چې د کونړ نورګل ولسوالۍ بازار کې دکان خرڅ او پر ځای 50 فلمرغان واخستي او د فارم جوړولو لومړی قدم پورته کړ.
د کورونا مرض کله پر اډیو کې مو اوریدو، نو ما خپل دکانداري لرل، نو فکر مې وکړ چې د خلکو سره به مې تماس هم قطع شي او فلمرغان به واخلم او به روزم او کور کې به قرنټین هم ځای لرم تقریبا 2 جریبه، نو په دې کې به سریږي که نتیجه ورکړه خکه واری نه کړل نو به بل کار ته لاسه شو.
د هغه په خبره چې د کورنۍ 12 غړي هم په یاد فارم کې ورسره په کار بوختي او له بیروزګاری ژغورل شوی دی. احسان الله د فلمرغانو د ساتنې لارې چارې داسې په ګوته کوي.
روزنه بیا په شروع کې دوی ته موږ وریجې پخوو، خوږې وریجې 40 ورځې پورې دا خوراک ولا ورکو، غوړې خوږې وریجې. بیا د دې نه بعد خپل دانه دغه ولا ورکو، غنم مې دا ولا ماشین نه وباسو مکس کوي. نو تکلیف ډیر دی، مرضی موږ خفه کوي، دغه مرضی وژني او دوایانې داسې ماسره دوایانې نه پیدا کیږي.
احسان الله که څه هم چې له خپل کار خوښ دی، خو وایي دلته چې کوم درمل راوړل کیږي ډیری کمزوري او سم اغیزه نه کوي، نو ځکه یې د فلمرغانو مړینه زیاته وه.
یا د ډاکتران پې نه پوهېږي او یا دغه دوا کیفیت خراب دی، تاثیر نه کوي، مرګ ډیر لري. نو تقریبا نیم په نیمه خو مړه شول کنه. سالور نیم سوه چې پاس شل په دې کې مې یو 300 دانې خرڅ کړي دي او دغه یو نیم سل یو سل شپېته دانې پاتې دي چې د آینده نسل لپاره پریښي دي.
احسان الله را ته وویل د فلمرغانو په فارم کې نه یوازې اقتصاد غشوي بلکې د کرونا له وایرس هم ژغورل شوی. دا هغه په خبره چې نن سبا د یو ژوندۍ فلمرغ بیا له 0 افغانۍ نیولې تر 1400 افغانۍ پورې رسیږي.
آزادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې دواړه هیوادونه تورن کړي چې په دې برخه کې سره همکاري کوي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې ایران او شمالي کوریا تیر 2020 کال د لری واټن وشتونکو توغندو د پروژو په پراختیا کې په خپلو کې همکاري لسره پیل کړې ده. د متخصصینو یوې خپلواکې ډلې چې پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو څارنه کوي خپل دغه راپور پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په راپور کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغه همکارۍ په ترڅ کې چې تیر کال بیا پیل کړې د کښتیو په ذریعه د مزایلو مهمې پروژې ایران ته انتقال شوې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یو غړي چې نوم یې نه دی څرګند شوی یادونه شوې چې له دې ډلې سره د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د لری واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا په برخه کې د همکارۍ د بیا پیلېدو په اړه معلومات شریک کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تختروانچی د دغو اعداو په غبرګون کې په تیره دسمبر میاشت کې چې له دغه راپور موندنې ورسره شریکې شوې وې د متخصصینو دغې ډلې ته ویلي چې پر محتوا یې له غور کولو وروسته دا نتیجه اخلي چې دوی په خپل راپور کې ممکن غلط او جعلي معلومات کارولي وي. په راپور کې په شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک توغندیو د وسلو د پروګرامونو په خاطر څو لګول شوي بندیزونه څارل شوي او ویل شوي چې د هیواد تیر 2020 کال له دوو نړیوالو بندیزونو څخه په سرغړونې د خپلو اټومي او د مزایلو پروګرامونو پراختیا ته دوام ورکړی او هغه د سایبیریي حملو له لارې تمویل کړی دی. دغه راز ویل شوي چې دا هیواد د ځینو بندیزونو تر خوا تیر شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې دواړه هیوادونه تورن کړي چې د مزایلو د پراختیا په برخه کې سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د دغه راپور یوه کاپي چې بلومبرګ ترلاسه کړي پکې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو څارونکو داسې معلومات ترلاسه کړي چې شمالي کوریا د ایران د شهید حاج علي موحد تحقیقاتي مرکز سره فضا ته د سپوږمکیو د توغولو په برخه کې هم همکاري کړې ده. متحده ایالاتونو ادعا کړې چې د ایران له فضایي او د سپوږمکیو له پروګرام څخه دوه ګونی استفاده کیږي او هغه د پرمختللو بلاستیک توغندیو لپاره ډیزاین شوی دی. متحده ایالاتونو په 13 سپتمبر کې چې پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل ویلي چې دغه مرکز د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د مزایلو د پروګرامونو په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډله دغه راپور داسې مهال خپروي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د شمالي کوریا په وړاندې د مخکینی د ډونالډ ترامپ د ادارې پر پالیسۍ لسره غور کوي او د ایران په اړه ویلي چې که دا هیواد بیرته په هغو ژمنو چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړي ودرېږي نو به متحده ایالات هم له دغه تړون سره چې ټرمپ په 2013 کال کې ترې وتلی و بیرته یو ځای شي.
د متحده عرب اماراتو هغه فضایي بیړۍ د مریخ مدار ته په ورنږدې کېدو ده چې نږدې اووه میاشتې مخکې د دغې سیارې پر لور توغول شوې وه. د عمل یا هیلې په نوم دغه فضایي بیړۍ چې د عربي نړۍ لومړنی تاریخي ماموریت دی او نږدې اووه میاشتې مخکې د مریخ پر لور توغول شوې تر اوسه په 100 میلیون کیلومتره لار وهلې ده. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د عمل یا هیلې په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضایي بیړۍ به نن د مریخ مدار ته داخله شي او څه باندې یوه اونۍ وروسته به محرکه یا ګرځېدونکې وسیله د دغه سیارې پر سطح د کېناستو هڅه وکړي. دغه فضایي بیړۍ چې د تیر کال په جولای کې له جاپانه توغول شوې وه تر اوسه په فضا کې نږدې 433 میلیون کیلومتره لار وهلې. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اټموسفیر د 4 فصلونو نقشه واخلي. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 80% کې ناکام شوي. ځینې دزګاوې غورځېدلې یا یې اور اخیستی یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلي سفر ته په پام نه دي توانېدلي چې د مریخ په نازک اټموسفیر کې داخلي او پر سطح یې کښېني. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پرمختللې ټکنالوژۍ په چارو کې د متحده عربي اماراتو وزیر او د هیواد د فضایي ادارې رئیس سارا الامیری وویل که ډېره لږه اشتباه وشي امکان شته چې موږ فضایي بیړۍ له لاسه ورکړو. دا د ځمکې له مدار هاخوا د متحده عربي اماراتو او د ټولې عربي نړۍ لومړنی فضایي ماموریت دی چې دا هیواد پرې ډېر ویاړي. کله چې عمل فضائي بیړۍ تیر کال د مریخ پر لور وتوغول شو په متحده عربی اماراتو کې څو ورځې جشنونه روانو. د نړۍ تر ټولو دنګ برج خلیفه څو ورځې په سره رنګه بیرغ انځور شوی و. سږ کال چې دا هیواد د خپلواکۍ 50مه کلیزه لمانځي عمل ته لار ډیر پام اوړي. د عمل پر دستګاه او فضا ته پر توغولو یې $200 میلیون لګښت شوی او که دغه ماموریت بریالی شي هغه به په فضا کې د متحده عربي اماراتو د څیړنو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او هم به د دې هیواد په ساینس پوهانو او ځوان نسل کې دا روحیه ډیره پیاوړې کړي چې د تیلو د زیرمو له پای ته رسیدو وروسته د خپل هیواد بسیا راتلونکي ته نورې لارې ولټوي. د مریخ سیارې ته چې یو وخت پریمانه اوبه درلودې او ښایي ژوند هم پکې و، د نړیوالو په تیره بیا د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسیې، چین او یو شمیر نورو هیوادونو پام بیا اوښتی. له عمل سره یو ځای د چین او امریکا لخوا توغول شوې فضایي بیړۍ هم د مریخ مدار ته په ور نږدې کېدو دي.
اوس هم احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د شاتوت د بند پروژې درغونې چارې پرانستي. پر دې بند هند 268 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. نن په کابل کې د کلو پراختیا د وزارت څلور تنه ووژل شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل د پنځم ناحیې مربوط د باغ داود په سیمه کې پر دغو کسانو ناپیژانده وسلوالو ډزې کړې دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. ایران د کورونا ضد واکسین کمپاین د روسیې د سپوتنیک وی واکسین په مرسته پیل کړ. د ازبکستان ولسمشر نن د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د ولسمشرۍ ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي. په میانمار کې پولیسو د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض کوونکو د خورولو په خاطر ډزې کړې دي او د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس خبرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن پوهان شارکې رسنیو ته وړاندې کوي.
او سم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د ازبکستان پر لور د اولمپیک ملي کمیټه وایي افغان لوبغاړي به په هغه تمریناتي کم کې برخه واخلي چې د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته د تیاری په هدف جوړ شوی دی. د دې کمیټې د رسنیو د دفتر غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبغاړو د تمریناتي کم 15 ورځې دوام کوي او لدی ورسره به دوی د اولمپیک سیالیو د سهم د ګټلو لپاره د اردن په سیالیو کې برخه اخلي. دا سیالي د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې په اردن کې ترسره کیږي. که افغان لوبغاړي د سهمیه د اخیستو په سیالیو کې بریا ترلاسه کړي نو په دې سره به د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې ګډون حتمی شي چې روان میلادي کال په جاپان کې جوړیږي. خاغلی قاری زاده وایي چې په دې تمریناتي کم کې و لوبغاړي او یو روزونکو برخه اخلي. دی وایي هیله مند شته چې افغان لوبغاړي به د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته لاره ومومي. په هرات ولایت کې د جمناستیک ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. د هرات د بدني روزنې امیریت سرپرست احمد جاوید رسولی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیالیو کې چې د دوستۍ جام په نوم ترسره شوې د شلو کلبونو یو سل شل لوبغاړو برخه اخیستې وه. دی وایي سیالیو درې ورځې دوام وکړ او نن پای ته ورسېدې. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په پای کې د آینده سازانو کلب د 98 نمرو په ترلاسه کولو لومړی او باستان هرات لوبډلې د 96 نمرو په ګټلو دوهم او د غشان د هرات د جمناستیک د کلب د شپږتیا نمرو په ګټلو سره دریم مقام خپل کړ. یوای ته د سیالیو هدف د لوبغاړو او کلبونو ترمنځ همغږي او د غشان د سوار لسول مریسکال ملي سیالیو ته تیاری نیولو. او د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل سیالیو ته سږ کال 1090 لوبغاړو نوملیکنه کړې ده. د آی پی ایل لیگ ادارې لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې د سیالیو ته د لوبغاړو د پیرولو مراسم به د رواني فبروري میاشتې په 13 نیټه د هندستان په چنای ښار کې ترسره شي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د 1090 لوبغاړو لمنځي 814 هندي او پاتې 233 بهرني لوبغاړي دي. لدی شمیر لوبغاړو یې اته ګډون کوونکي لوبډلې یوازې د یو شپې لوبغاړو د پیرولو حق لري. د راپورونو لمخې د سږ کال آی پی ایل سیزن ته ډیر شافغان لوبغاړو هم نوملیکنه کړې ده. راشد خان او محمد نبی بیا وړاندې لوړاندې سن رایزر لوبډلې لزان سره ساتلې دي.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لومړی د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړیا چار تفریح خپرونه.
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیم نړۍ خبرونه ته خرغلاست د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو دا ده چې ولې یو شمیر خلک د زوی نزی کولو له عمله خځې ملامتي ګڼي او پر هغوی ظلم کوي د نر او خځې د جنسي تعامل په ترڅ کې د القا نتیجه کله زوی او کله لور وي خو یو شمیر کسان بیا د لور د زیږېدو پر خځې ور اچوي او د لور زوکړه د خځې زوف او ناتواني بولي آیا د لور او زوی په زوکړه کې د مور کروموزومونه رول لري
سلفي ساده د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري
کوم خځې چې د زوی د نزی کولو له عمله ملامت ګڼل کیږي د اروایی په لور څومره ځپل کیږي
کله کله د خودسوزی ځان زورونی او ځان وژنی وسواس لامل هم سی
دا چې د زوی په زوکړه کې د پلار کروموزومونه څومره رول لري آیا په دې اړه د عام روغتیا وزارت عام خلکو ته پوهاوی ورکړي
موږ په دې اړه تر اوسه د عام پوهاوی کوم پروګرام نه دی جوړ کړی
موږ هڅه کړې ده چې د غټول پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور باورو چې د یوې متزره د خزي په غاک پیلېږي
د لسو کالو کې د هغه ستونزو مشکلاتو سره زمخه مخسوي حتی ما د دوستانو قربانو د خپلوانو د خو ډیر داسې خبرې مې اوریدلې ډیر داسې تهدیدو سره مخه مخسوي چې دا خو میراث خوره دي دا د هغه د خاونه مرمن را دغه خلک په قرار نه پریږي دا ته مجبورې سي باید دوم واده وکې
دا د دریو لونو مور پلوشه هغه وایي هیله یې لرله چې زوی ولري خو هڅې په دې برخه کې بریا لینوي د پلوشي په برا د زوی نه لرلې زوروي او د خسرګنۍ او میړه لخوا پرګنلې بیا دغه در سوچند کوي د هلمند ولایت اوسیدونکو نجيبه فایز هم په کور دننه له هم داسې پیخي سره مخ شوي هغه راته د خپل پلار مرحوم کی سکه وی چې د زوی د نشټون له عملې درې میرمنې کړي وي نجيبه راته په دې اړه نور کی صدا سې کوي
زما پلار د خدای وبخشي درې ماینه درلودله صرف د زوی په خاطر زما مور ولونه سر پر سر راوړله او دوهمه ماینه چې وکی بیا هم هغه لور راوړله بیا ورسته زما مور زوی راوي بیا دریمه ماینه وکړله هغه هم دغه رقم څلور پنځه لونی راوستله
په افغان ټولنه کې عموما د زوی نشټون دی به کورنۍ د نسل خاتمه ګڼل کیږي له همدې کبله هر جوړ غواړي چې زامن ولري ډیر شمیر نارینه د زوی نه لرل د خزیستون زګنی او په دویم واده لاس ورې کوي عبدالسمد هم یو له غوناري نه وڅخه دی چې زوی نه لرلو او دویم واده یې کړی عبدالسمد راته په دې اړه داسې وایي
ما د مشرکړ یو له سلورګانې بس ما غوښته چې زبل واده وکم چې هغه مې وکړل دا غینه مال خدای پنځه نران اولادونه الله را کړی دي نو دا داموس مریضان دي د مجبوریت کار دي نو څو کوم قسمت چې دغه سي ما ته الله راغله خو ټول مریضان دي یعنی کم بوتي دي او زم وسستنګره ما د دا غینه ما د خدای مسکینی ما ایت ما دغه نش سره سره دا ته مکتب کې ملازمي دغه پنځم زره افغانۍ راکې هغه باندې کار نه کیږي
تاسو د عبدالسمد خبري واوریدې چې د زوی د نه لارولو له عملې بل باده کړي هغه په دې باور دي چې د نارینه او خزینه اولاد په زوکړه کې د خزی رول مهم دی موږ د دغه باور په تړاو د نسایي ولادي ډاکټري نجمه سما شفاجو سره خبري کړي چې وایي د اولاد د جنسیت تعین د پلار په کروموزومونو کېږي نه د مور
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نوميږي او د خزه په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی یعنی خزه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د الګ کروموزوم لري کچیره د الګ کروموزوم د خزه د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو الګ بروري او کچیرته ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د خزه د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي د اسلام له نظره او هم د ساينس له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته نو سلفي ساده د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري
د چیرونو لمخې په افغانستان کې ناوړه دودونه بي سوادي او معلوماتو ته نه لاسرسي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د بنسټیزو لاملونو څخه بلل شوې دي یو شمیر کورنۍ او نارینه د زوی نزي غول د ښځې ستونزې ګڼي چې دا باور هم په کورنیو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځیدلې. څو اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي رادیو ته د هغې پیښې په اړه وویل چې په کابل کې رامسته شوې وه او یو سړی خپل میرمن له دې کبله وژلې وه چې لور یې زیږېدلې وه.
یو سړی د کابل په نهمه حوزه کې خپل میرمن د لور د زیږیدو په خاطر په چاقو وژلې او کوچنی یې له ځانه سره وړی او تښتیدلی دی. پولیس ورپسې ګرځي.
دا چې د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه پروګرامونه لري او تر اوسه یې څه کړي، د دې وزارت د جندر رئیسه طیبه جعفری داسې وایي.
د روغتیا وزارت د جندر ریاست چې د هیپات په شپږ ویشت ولایتونو کې اووه دېرش مرکزونه د کورنۍ د ملاتړ تر نامه لاندې لري، موږ د دغو مرکزونو له لارې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیانو ته خدمتونه وړاندې کوو. خو موږ تر اوسه دا ډول قضیه چې په دې وروستیو کې څو تنه ښځې د لور د زوکړې له امله وژل شوې نه درلودې، نو ځکه موږ په دې اړه تر اوسه د عما پوه هغه کوم پروګرام نه دی جوړ کړی. خو له دې پس مو په پلان کې دی چې په دې برخه کې عامه پوهاوی وکړو.
د ارواپوهنې لپاره په کور کې هوساینه او آرامتیا د ټولو انسانانو لپاره اړینه او د هر کس هیله ده. دا هیله هغه وخت په حقیقت بدلیږي چې د کورنۍ ټول غړي یو بل ته درناوی ولري او په ځانګړي توګه د یوې مور آرامتیا د ټولې کورنۍ د هوساینې لامل ګرځي. په دې اړه د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی داسې وایي.
دی ربړی د ستونزې له بده مرغه ډیری ښځو ته د ژور خپګان، د خود کمبینۍ یا د کمتری د احساس، پر نفس د ټیټ اعتماد، د کورنۍ ستونزو د نه مدیریت، کله کله د خودسوزۍ، ځان ځورونې او ځان وژنې، وسواس، استراب او کله کله خو د پنیک د حملو لامل هم سوي په دوی کې.
دا چې اکثریت افغانان مسلمانان دي او د خپلو ستونزو د حل لاره په اسلام کې لټوي، اسلام هم د ژوندانه په ټولو چارو کې خپل دریځ لري. د اسلام ستر پیغمبر هم تر شا زوی نه دی پرې ایښی او د ده نسل یې لوڼو پر مخ وړی دی. موږ د دې خپرونې د موضوع په تړاو د اسلام دریځ د روښانه کولو لپاره د دینی عالم مولوي عطا الله فیضانی خبرې را اخیستې دي. ښاغلی فیضانی داسې وایي:
الله پاک عظیم شان قران سورۃ الشورا کې فرمایي چې الله پاک د اسمانونو او زمکې د پادشاهي مالک ده. الله پاک چا د څو غړي ورکوي. الله پاک بعضی خلکو ته یوازې نارینه اولاد ورکوي، الله پاک بعضی خلکو ته یوازې انجن او اولاد ورکوي، او یا هم الله پاک بعض ته هم لکان ورکوي، هم جن او یا هم څوک الله پاک عقیم ګرځوي. دا ورکړه ټوله د الله پاک له طرف نه ده. نو په دې کې کڅوک په لخصه معلومات غني هم خطا کوي او کچيري د اضافه غوښتنه کوي، الله پاک نه دی غواړي. د الله پاک کړه دی، الله پاک خالق ده، الله پاک هر څه پیدا کوي. قران کریم کې هم راغلی چې نساءکم حرث لکم فاتوا حرثکم. دا خزي د تاسو داسې دی لکه تاسو کاروندل ته تشبيه ده، لکه کارنده بزګر چې څه کوي هغه بری بي. دا د اولاد پیداوار یا د نارینه د خزي هم تر نارینه پوري تړلې وي.
اوس به د نارینه او خزینه ماشوم په اړه د عام خلکو خبري واورو.
مان شاپور دې د کونړ ولایت اوسیدونکې مال نظر خزینه اولاد د مور او پلار لپاره ګټور وي، ځکه چې د مور او پلار خدمت کوي او زیاتره لسوان دي.
نوم عبدالسمی شرزاد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. نارینه اولاد د پښتنو سیمو کې خلکو ته د پیغور د خلاصون دپاره یوه ښه ذریعه ده چې اکثره پښتانه چې څوک نارینه اولاد ونه لري هغه ته پیغور ورکوي چې ته میراث یې.
بلال مومند د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ نه. هر کله چې د خزی نارینه اولاد نه کیږي د غستون زده نارینه وي، دا د خزی نه وي. خو بدبختانه چې موږ په ټولنه کې بیا داسې دي چې ټول ملامتیا بیا په خزینه ورچو. نو صبر دی وکي، ان شاء الله به نیک صالح اولادونه نارینه ورکي.
د ننګرهار په هنتون له استاد کرشمه نظیمی سره مې هم په دې موضوع خبرې کړې چې په ګټه یې اورو. اغلی نظیمی، ولی یو شمیر نارینه په افغانی ټولنه کې خپل خزه د نارینه اولاد د نشتون یا نه پیدا کېدو له کبله پړه ګڼي.
اکثر نارینه د ناپوهۍ له وجې د نارینه اولاد نه لرلو پړه په خزه اچوي. فکر کوي دا چې ماشوم د مور له خېټې پیدا کېږي د جنسیت مسله یې هم مور پورې اړه لري، حال دا چې مسله برعکس ده. دویم علت یې زما په نظر فکر کوي چې په ښځې باندې پړه اچولو سره به ځانونه د خلکو په وړاندې لوړ وشمېري. نو دا زما په نظر عمده دلایل دي دا چې ولې افغان نارینه خپل د نارینه اولاد نه لرلو پړه یوازې په میرمنو اچوي.
که د نارینه اولاد د نشتون ستونزه یا د اقامت ستونزه یوه جوړه په خپلو منځو کې سره حل کړي، دا به د دوی په روابطو او د دوی د کورنۍ په ماحول باندې څه اغیز ولري.
که چیرته ښځه او خاوند دواړه یو پر بل باور وکړي او پله تداوي وکړي، هر یو له دوی څخه که چیرته په دې برخه کې ستونزه لري هغه بل یې ملاتړ وکړي او تا دا وی وکي، نو دا مالدار د دې په ګډ ژوند کورنۍ ژوند باندې به ډېره مثبت اغیزه ولري او دوی به د خوشحالۍ ټاک ژوند ولري. خو که چېرته په دې برخه کې یو د بل مقابل لوري ملاتړ ونه کړي، هغوی سره همغږي ونه اوسي، دا نه یوازې مقابل لوري ته خفګان او په نتیجه کې ممکن ډپریشن سره مخ شي، او بلکې په کورنۍ کې هم یو ناخوشاینده او د خفګان ډکه فضا دایمي فضا رامنځته کېدلی شي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کېدای شي چې افغان نارینه دې ته وهڅول شي چې دوی د خپلو ستونزو په تړاو خپله ډاکټر ته لاړ شي تر دې چې پړه پر ښځې اچوي.
لومړی که چیرې میرمن خپل میړه ته دا احساس ورکړي چې دی په هر حال کې ملاتړې ده، نو نارینه به د خپلې ستونزې په ښکاره کولو ونه شرمېږي. دویم دا چې په ټولنه کې عامه پوهاوی وشي، خلک په دې وپوهول شي چې د اولاد لرل فرض نه دي او نه لرل یې ګناه نه ده، بلکې اولاد لرل او نه لرل یوه شخصي مسله دا. عوام باید د چا په شخصي مسایلو کې ځان دخیل ونه بولي او په دې اړه ترې په اړه ډېرې پوښتنې هم ونه کړي. اکثره وخت اولاد نه لرلو مسله د خلکو د ډېرو پوښتنو له وجې د ښځې او مېړه ترمنځ جدي شمېرل کېږي.
نړی درنو اوریدونکو، دا خبرونه چې موضوع یې د زوی د نزی قبول له عمله د خزو ملامت ګڼلو ته ځانګړې شوې وه، هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوخ لره. کټ مټ لکه د چارواکیو، وکیلانو او نورو پیسه دارانو خپرونه د وزیر صاحب له مهمو مصروفیتونو پیلو. اوسنی وزیران او والیان صاحبان ډیر زیات مصروفه دي. راځئ چې ورشو.
وزیر صاحب څه دی ویل؟
نن دې په فیسبوک کې څه نوی ولیدل؟
نن خو لا تر اوسه نوی څه نه دی راغلی، خو ګومان کوم چې د تا پرونی عکس به ډیر زیات لایکونه واخلي.
څنګه؟
د دې لپاره چې صاحب ډیر ښه پوزیشن مو پکې نیولی و.
وګورو چې څه کیږي. نن مې زړه دی چې له پیاده سره د ستړنمیشي په وخت یو عکس مې فیسبوک ته پورته کړم، څه پکې وایې؟
والله ډیر ښه کار به وشي صاحب، له دې سره به د تا لوی هم ښکاره شي او ډیر زیات کمنټونه به ولري.
څه ګومان کوې چې څومره لایکونه به واخلي؟
شاید په لومړۍ ورځ به یې شمېر له زرګونو نه هم پورته شي.
وبخې وزیر صاحب، اداري موین راغلی، څه ضروري کار در سره دی؟
ورته وایه چې بیا مازیګر ته راشي، اوس څه ضروري کار لرم.
ښه صاحب.
پرون مې چې کوم پوسټ کړی و هغه څه عکس العمل درلود؟ هغه چې لیکلی مې و چې وزارت د ټولو هیوادوالو په خدمت کې دی او ټول د خپل وزارت وګڼي.
والا صاحب کومنټ خو یې نه واخیستی او لایکونه یې هم دوه و.
دا ولې؟
نه پوهیږم صاحب، کیدای شي پرون به نت کمزوری و او ډیرو کسانو به د نت د کمزورتیا له امله فیسبوکونه نه وی اوپن کړي.
ښه نو دا خبره
وبخې وزیر صاحب، څلور ولایتي رئیسان در سره کتل غواړي.
ورته وایه چې سبا ته راشي، نن مصروف یم.
سید صاحب،
بیکاره خلک دي چې سات پې نه تیریږي نو دې خورا مخه کړي، ښه مې ویني چې مصروف یم.
رښتیا وایي صاحب، ډېر عجیب خلک دي.
ته څه وایه چې نن څه پوس کړم؟
صاحب، د سقراط، افلاطون او یا هم ارسطو کومه خبره دې نه ده په یاد؟
د څه لپاره؟
ما ویل چې پوست کړی دی وای او خلکو ته فیلسوف معلوم شوی وي.
دا دې هم ډېره ښه خبره وکړه، د سقراط، افلاطون او ارسطو. ته ودرېږه. صفه نه نه، دا نه ده. د مغزو، د مغزو څه شی؟ د مغزو په کار اچول د څه لپاره؟ دا هم نه ده. علم په نه کیږي، رایاده نه سوه. ما لکه چې د افلاطون، سقراط او دغه ارسطو کتابونه هېڅ نه دي لوستي.
صاحب، د دغو نویو مفکورهي ځوانانو له خولې دې هم څه نه دي اورېدلي؟ هغوی چې هر څه د ارسطو، سقراط، افلاطون، چیخوف، انشتاین او نورو نظریو په رڼا کې توضیح کوي او په هره خبره کې د هغوی په خبرو استناد کوي.
اورېدلی مې دي، خو پام مې نه دی ورته کړی. د غریبیو د وخت فیلسوفانو دغه پیسې او پریمانۍ نه وې، نو ځکه یې فلسفې ته مخه کړې وه.
رښتیا وایي صاحب، که د هغوی په وخت کې هم فیسبوک، ټویټر، انټرنیټي ګیمونه او ګڼو سندرو ته لاسرسی وای، نو بیا به دې ولاکه یا له افلاطون فیلسوف جوړ کړی وای او یا هم له ارسطو او سقراط.
رښتیا دې وویل، هغه خواران بیکاره او نیستۍ فیلسوفان کړي وو. فلسفه پرېږده، یو بل څه راته ووایه.
صاحب، که داسې ولیکئ چې له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي، څنګه به وي؟
له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي، خوښ مې شو. همدا خبره به پورته کړم. ډېر عالي، ډېر عالي.
وبخې صاحب، یو بهرنی در سره کتل غواړي، د سفارت سکرتر دی.
د باندې ولاړ دی؟
نه صاحب، شاید همدا اوس راورسیږي.
ځه ته هم ووځه.
ښه صاحب.
او سکرتر، ته هم ژر ټول رئیسان میټینګ روم ته راواله چې بهرنی مو د میټینګ په وخت وویني. هله زر سی نو، هلکه فیسبوک دې له یاده ونه وځي. زر سی نو، هله 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 هله.
ښه صاحب، دا دی ورپسې ځم. د خارونو له پرمختګ سره کلو هم پرمختګ وکه او د خارونو د شانتنونه، آیس کریمونه، برګرونه او سوپونه هم کلو ته لاړل او د خلکو د خولې خوند یې برابر که. د کلي په یوه بازار کې مو د سوپ دوکان ته بیایو چې هلته چال دی.
چلی دا څه دی؟
سوپ دی، ته لږ وخوره.
سوپ یې لا څه شی دی چې ناروغه دی نکی؟
مورې، ډیر خوند کوي، ته خو لږ وخوره.
تراکه، دا خو رښتیا هم خوندور دی. دا دې له کومه که؟
بادام ګل بازار راوړی و.
له کومه بازاره؟
د زیارت له بازاره، هغه د پلن کلی بازار یادوم.
وی، اوس د زیارت په بازار کې دا شیان خرڅیږي؟
او مورې، آغا بنگر ده که بلگر ده، آغا هم خرچیگی. اوز خوالتان اوتلونم جور شویدی.
زخ ده، تزر لرشه او داغ سوب دی ایوا قاشقه پا ترور و خوره او ایوا قاشقه پا میخی او شنکی بندی مو خوره چه بیا یال تا بازار تا رسر بوزو او آل تا ایخه پا مرا گیره و خورو.
خداغ ده ورمی، خو بیا به مام در سر بیایی.
زا بیایم دی، جری وار ورا.
خداغ ده.
پیسې هم نه لرم، ځه هغه یو کوچ به راسره یوسم. که یې نه راکوه بیا به هغه یو کوچ خرڅ کړم او سوپ پې وخورم. کوم دکان دی وانجلی
ما ته نه دی معلوم تو درې چلاغه دکاندار پختنه وکم
تو درې گا پیغلنجلی زب پختنه تیر نه وکم
ز زب تر وکم او وروره هغه د سو پټل چی دی
هغه وران دی خلاصته
شورورا پجنات شه
آغا خوبانی
کم یا موری؟
آغا دود چه تر نپورتا کیگی
نه آغا خود آهنگر دوکنده نیوینی چلت دم پخوهی؟
لگ پخی در وخلی دستی روانی لگ خیراتی چه گوخته ای
شنکی پخی می خویگی تیزا نشم تلی
رازی داغا دوکنده
ولکا دادی سوب دوکان هم دادی
او رازی دیده که پرده شاته پا چوکی که نی
ولی پا چوکی؟ توشه که دیده دیواره کده
عدی سوپ تا سوپ پا توشه که نکی نی لگ زم پوکه
داغه سیرا توشی موری رزه دا خواته که نه
وی دا چنگه کلکی چوکی دی
دا چو سو روپو غاره؟
چو روپگی لره
دا سلو پنزو سو او دا دیر شو
ما تا خود دا سلو روپو راوره وانجلی تا تا دید پنزو سو راوری
خزه
ما تا دی دیر شو راوره
او ما تا دی پنزولو سو راوره
راش اوالکه چو روپی دی سوی
دی تا و دی لور دی یو نیم سل
اگه پکی اخلی که کچ
پیسی اخلم پیسی
ما سر اخو پیسی نسته خواه دی تا چی چشی اخلی
اوالکه زم پیسی نلرم لزن سرم چرمخ راولی دی
ما شاعت راولی جرجر دی سابو که چیزو کار لرو
اوز نو خشوه
والکه چه خبره ده
دوی طولو ده پیسو پزای نور شایان راوری دی
چه شای؟
یوی آگه یو کچ راوری بلی چارماغ راوری او بلی شاد
تریوه اخلا موک تایم ده با کالانو خیال کرده لدینه چه ده سوب دیگه پخره بار کو او کلی پا کلی وگرزو خدا سوب پا آگه یو چارماغ واخلی داغه ده پرمخته
اوس دان واوری
وانجلی پانی
چه وای موری
تو ورش آقا کزارا واخلا
موری پخی میخوی گیگی
هیلی تو ورش را وایخلا
موری پمیدام درده مرای کم لدارده
گوته دی دی خو پسترگو که شرم نشته تی ورش را واخلا
موری دمام میده خو گیگی خوری دلی نشم انو گوری چکلا کمینه ولیده
خدای دی دایت در تاوکی ما ویل چه لاسونه او منزو چه بازار تا لاریسو
چوک چوک
تولی
خدا خسی وایا چه زنونه برابر کو
موری الگ بداریگه هم دا سو سنو که می جمعی بدلاوم او زر رازم
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خیستون کی و برای افغانپور حسین حکمت سپوږمۍ ستاره امینی مسکا هوتک حیا اوریاخیل او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
شرابیم زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان پڑے برخی غزلی دی کشک ماد زان پر انکڑے زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان پڑے برخی غزلی دی کشک ماد زان پر انکڑے زخو شرابیم درد کے زخو دل درد غانم پخار یبا مذہب کے ستاز دستا خبر چے نخلون رنگا رنگ دے ستاز دستا خبر چے نخلون رنگا رنگ دے او زخو شرابیم زخو شرابیم شیخت ذرا سر جان کڑے برخی ازلی دی کشک مادت زان پرنگ کڑے زخو شرابیم خلوت کی شیخ سجے رات وائے کشینے خلوت کی شیخ